د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې مو له یو آنلاین کتاب لورنځي خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او دفتر ورسوي.
ډېرې ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي خو کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدی لا دې نړۍ سره مخه وکړه. په روانه خبرونه کې له بارکوال میاخیل سره چې دارواخه د اپریدی یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلې مرکه لرو.
د طاهر صاحب کسې یا ناولونه چې تر کومه حده مال وستې دي داستان یا د کسې چې کوم اصول دي په هغوی تر ډیره پوره دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان لیکوال او څېړونکی مصطفی عمرزی له دې نړۍ سره مخه وکړه. مصطفی عمرزی چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل کول د 500 په شاوخوا کې آثار یې لیکلي او خپره کړي وو. نوموړی د نورو رسنیو سره د همکارۍ ترڅنګ خپل هم د دانشنامې افغان په نوم و پاڼه درلوده چې خپل لیکنې پکې خپرولې او د لیکنو ترڅنګ زر عنوانه کتابونه هم پکې خوندې کړي وو. مصطفی عمرزی په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته تر تداوی لاندې و چې همالته یې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. خبریال حفیظ الله حق پرست په لوګر کې ووژل شو. د حق پرست خپلوان وایي نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل حق پرست د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو پر یو بل د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. حفیظ الله حق پرست د لوګر ولایت ځایي خبریال و چې له 1331 هجري لمریز کال را په دې خوایي له بېلابېلو سیمه ییزو او ملي رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی و. روح دې ښاد وي. په کندهار کې د احمد شاه بابا د ښار جوړولو او په کابل کې د خواجه صفا زیارت د جوړولو چارې پیل شوې. د ښار جوړولو وزارت وایي په کندهار ښار کې د افغان امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم لومړنۍ چارې پیل کړې. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس د دې وزارت د تاریخي آبدو د رغولو یو ټیم کندهار ته رسیدلې او دوی هڅه کوي چې د احمد شاه بابا له 250 تلین وړاندې د هغه کور او ښار ترمیم کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو خبر په خبرولو سره ویلي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له بودیجې پیل شو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي. ویل کېږي چې خواجه صفا سیمه د بودایي دورې پورې اړوند ده. په فراه ولایت کې د اوناب ګل 15 دودیزه مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د فراه د سیمه ایزو چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالو او په سلګونو ځوانانو او میرمنو برخه اخیستې وه. له پیلنیو خبرو وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د سولې، اوربند، یووالي او خواخوږۍ غوښتنه او رنګونه پکې له ورایه ښکارېدل. د مشاعرې په پای کې شاعرانو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. په لوګر کې د سنځلګل ادبي بهیر خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لوګر شاعرانو او ادب مینوالو په مرسته یې د دې ولایت په مرکز پل علم کې د سنځلګل خپلواک ادبي بهیر پیل کړ. د دې بهیر په لومړنۍ او پرانیست غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ وشوه لوګر میشتو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د دې ادبي بهیر غړي وایي چې په اونۍ کې به یو ځل ناسته کوي او په ادبي ژانرونو او ټولنیزو موضوعاتو د بحثونو ترڅنګ به مشاهره هم کوي.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدی تیره اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښا طاهر اپریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښا د اپریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میاخیل صاحب، د ارواښا طاهر افریدي یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دی په خپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلای وو نو پښتو ته یې ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې وه. په دې ناول کې چې کومه سیمه انځور شوې ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلي سیمې چې دي دا انځور شوې دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې وو چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې، ستاسو ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و، نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړ کړه، او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نسو ورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور شو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ لا ملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې، په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپیژني، او د هغوی په کور کې اوسیږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي، په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلی چې د مینې کوم داستان دی، او بیا چې کوم د مهاجرت ژوند دی، دا ډیر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی.
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستې وي. د ده په کیسه کې، د ده په نثر کې، د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. د ده خو څه چې ده په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي، نو دا هم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لر او بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدی څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده مال لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخ هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې یو کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وا دا یو داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولای، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کیږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي او هغه فکر یې، هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسې ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرف کې کوم وګور کوي لیکوال یو یا دوه کتاب ولي کې هغه ټول عمر دې کتاب پیسو ته ناشتي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په ورسته کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شو، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کوم علمي ادارې دي، کاغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او کاغه د کوټ پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبرو وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بل ساتلې و، چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو د غزه کې کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبي ټولنې دي یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې، د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې کڅم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
د غزنی نوم یالی د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستیو کې په غزنی کې چاپ شوی. د غزنی لیکوال او فرهنګیان د غزنی نوم یالی د لیکوال دا کار ستایي او د دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشوه. نورحال په راپور کې
غزنی نومیلی دغه کتاب په غزنی ولایت کې د میشتو قومونو، پښتون، هزاره، تاجک او اهل هنودو د نوموتو څیرو منځپانګه تشکیلوي. دا اثر لیکوال او د پوهنتون استاد جمیل بشیری لیکلی چې په دا وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی دی. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د دغه نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه وشوه. د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د سیمایزو چارواکو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب په اړه یې ځنیو ویناوې وکړې او ځنیو بیا لیکلې مقالې ولوستې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس هيا عرفان په خپلو خبرو کې وویل غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ نن د یو داسې اثر مخکتنه کوو چې له توپیره پرته د ټولو قومونو وتلې څیرې د یاد کتاب منځپانګه ده.
یو ژمن لیکوال راغلی او یو شو کتاب یې لیکلی دی چې دغه په حقیقت کې د غزنی د خلکو لپاره عزتمند دی.
خاغلی عرفان زیاته کړه موږ ژمنه کوو چې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره به هڅې کوو تر څو غزنی تیر تاریخي برمته ستون شي. د غزنی لیکوالانو فرهنګیان د غزنی نومیالي د لیکوال دا کارستا یو د ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د غزنی پوهنتون استاد او د یو شمیر کتابونو لیکوال مصطفی صفا وویل ډیری وخت زموږ د اتلانو تاریخ اسطوره‌ای شکل لري، ځکه چې هغه د تاریخ په پاڼو کې ځای شوی نه وي. دا چې جمیل بشیری زیار کله او د غزنی نومیالي کتابې د تاریخي شواهدو په رڼا کې لیکلی دی لوی کار دی.
د ژانر د نظره ادبی تذکره ده. ادبی تذکره ډېر کله په تاریخ پورې نږدې کېږي، یعنی خپل تاریخ نه دی ټولک، لیکن د تاریخ لپاره ډېر ښه خام مواد کېدلی شي. ډېر کله موږ تاسو د افغانستان په کچه تاریخونه نیمګړي، زیاتره وخت کې چې په تاریخ کې په یو څه کې معلومات نه وي نو هغه تشه یې په افسانو ډکېږي.
خاغلی صفا زیاته کړه هر ځوان باید د خپل مسؤلیت له مخې د ټولنې د پرمختګ او کتاب د ودې لپاره خپلې هڅې وکړي. د اهل هنودو استاد چلبل سنگ چاپ شوی کتاب د یووالي الګو یاد کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل په دې کتاب کې زما د بابا یادونه هم شوې ده چې د یونانی طبابت وتلی عالم و.
غزنی والو ته مبارکي وایم د دغه متحد کتاب خاطر چې استاد محترم چاپ کړی او مختای ډالۍ کړ
تقدیم کړه.
د دغه کتاب پر پختي لومړی ټوک لیکل شوی. د کتاب لیکوال جمیل بشری په خپلو خبرو کې ویل په پام کې لري چې د دغه کتاب نوري برخې بشپړ یو د غزنی ولایت نوموتې څیرې په کې راټولې کړي. خاغلی بشری د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه وویل غزنی د تمدن او مدنیت زانګو پاتې شوې ده. دا چې په پښتو ژبه کې موږ کوم کتاب نه درلوده نو ځکه مې د دې کتاب لیکلو ته هوډ وکړ او د ملګرو د مالی همکارۍ پر مټ ستاسو لاسونو ته ورسېد.
په پښتو ژبه کې داس یو اثر شتون نه لرل چې د غزنی ټولو نومیالیو ته ځای ورکړ سوی. موږ د دې په خاطر باندې چې د سیاسي تعصب مثلا لمنځه وړي وي، د دې په خاطر باندې چې د قومي تعصب دغه سرطاني مهلک مرض سره پیاوړي مبارزه کړې وي، د دې په خاطر باندې چې خپل نومیالیم د منطقې او د افغانستان اند جهان په کچه باندې خلکو تور پیژندلې وي، ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی وي، دې کار ته خپل شخصي امکاناتو باندې ملا وتړله.
په دغه کتاب کې د افغانستان د پخوانی پاچا نور محمد ترکی، کاتب هزاره او عبدالاحمد مومن ترڅنګ د ډېرې کسانو لنډې پیژندګلوۍ شوي. اکسونه چاپ شوی او په اړه معلومات لیکل شوی دي. لیکوال او یونلیکونکی مزمل هوتک دا یو ګټور اثر یادوي.
د دې اثر ایجاد د غزنی د فرهنګي نمود لپاره یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده. موږ د داسې اثارو ډېر کم شاهدان یو، خو په وروستیو کې دغه استاز په دې باندې توانېدلی دی چې د غزنی د پخوانۍ دورې کسان، د معاصرې دورې کسان، همداسې د اوسنۍ دورې کسان په یوه ټوک کې معرفي کړي.
د دغه کتاب د چاپ مالی لګښت د غزنی د بیلابیلو قومونو یو شمیر ځوانانو او قلموالو د خپل وس په اندازه مرسته کړې وه. د غزنی نومیالی کتاب 255 مخونه لري او د زرو ټوکو په تیراژ چاپ شوی دی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو، خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو نزانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي. خو ډېرې ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي ښه کتابونه نشته یا غیر د لاسرسي سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې ناستو مول چې راځي د هڅونې ترڅنګ وس خو کتابونو ته لاسرسي هم پیدا کوو او اسانه کوو ملګرو ته ترڅو هغه خو کتابونو ته لاسرسي ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کې خو ده. د غیر ترڅنګ بیا بل ستونزه دا و چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولای چې کتابتون ته راشي. راځي دا آنلاین کو او تر کوره او کارځای کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځای کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړی کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی په وو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړی او راوړی او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایا ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکاره کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې دي چې هغوی سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوي کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغواړو هم په کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دی.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه اوس لرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه هم ویبسایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغې لنډو ورځو کې ویبسایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویبسایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندو یا ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوې، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر حقیقت چی کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونه لولي، خپله پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک کوي، نو دوی شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. مونږ ته ځینې وخت له داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتي مامورین نم نه دي، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو له داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې نه موټر مستري توک کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوو. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریډز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه هم یو څه خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو د اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه سلور ډیر خرڅی کیدو ټول خرڅی کی خدا غ سلور لکه مخکې چې ما راپوهنه ده تجارت ته سیاست ته د ماشومان او ادبیت دی د خرڅی کی په ورځو کې
دا د تاسو د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویب سایټ مو ګوري هلته داسې لارښته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب په کار دی راویلېږئ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدارې چې مونږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو $200,000 لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي مونږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه وي معلوم نو هغه هلته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نه شي چې لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو توکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته مونږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی پکې ته باندې خپل ایمیل برېښنالیک اچولی د اړیکې شمیره ما چولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی له غزې نه تاسو څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاست کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغییرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کور مباد
ازادي رډوی مجلې تغوګی است انزورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي په یوشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یواکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډېر عمومي وي مثال لیو انزورګر سره د ټولو انزورګری په اړه خبره کیږي خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخ ته ایښې دا یو څیره ده چې زخته ډیر رنگونه پکې کارول شوی خو سترګې او خوله چې دا په دې سور رنگ وهل شوی غواړو لمړی له تاسو دا پوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه
دا مفهومی انځورګری ده او د چې د غوړ رنگ کار سوې ده تقریبا 2.5 هفته می اوربند کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پوهېدلای وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې انجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کاریدلی. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته همدغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یاده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس رخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډیر تابلوګانی خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای شي. ما ډیر زیات تابلوګانی خراب کړي دي، ډیر زیات تابلوګانی مې سمې نه دي رسمي کړي. هغه د دې باعث ول چې ما ته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنگ خپله یو معنی لري، نو دا رنگونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنگونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنگ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي که نه. نو دلته سپین رنگ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه چې دي، یو خو دا دواړه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنگ ده چې هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګډېدای. سپین رنگ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړ دی، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي که نه. د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شوان ده.
بس هر چوک بیل بیل مفهوم زینی اخی دا د زرون تر طولو سخت حالت بیسی او شای نوو بینی او نیوو ویلای سی کنو؟ یو څه نه وویني او نه یې وویلای شي. دا تر ټولو هغه سخت حالت ده. یعنې نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسي یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلای سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلای که نه، او هغه څه چې غوښتل مې وی نه مې لیدلی مې نه سوای که نه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده، اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چوړیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلف درجی دي کده رنگونو تعداد شنو دلته تقریبا اته رنگ کار سوی دي
ورسته پښتنه دا کونتر نکس چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري که نه یعنې تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې دی خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ یعنې مفهوم ته غواړئ پام وکوئ فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي
زه داسې وایم ښه سی یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني نه هغه څه چې دی غواړي هغه کار کې اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کیږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي خو بل داسې یو برخه داسې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
خپل لیدلوری ور شامل کړي زړه هغه وخت سړېږي یو دا کاپي پیسټ سي وي مثال شی وینم هغه کار کوم دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته دغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیوي مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سخدا چې لګ نور پز مکا خخشي ننا دغه سخدا چې لګ نور پز مکا خخشي زرغون بشي ګلګون بشي تزړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے کابلا نو تخکلیه د سرو سپینو نا ډکیه کابلا نو تخکلیه د سرو سپینو نا ډکیه دا زکا وار په وار د خلکو وړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے ا داس کې د ساګو په پټ کې تل کومې ا داس کې د ساګو په پټکی تل کومې خوار مشه دلته سبلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړی یې جانانا. ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، خود هم گورے بے لمانم گڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان گڑے یہ جانانا، روان چے تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانا.